The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu Alaikum Gran Auridun ko da The Voice of America Diva Radio de Nanda Ziyarat Pras Kal 2000 Pinzal Lasam The October de Miashte na Havishtamane Tara وقت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوی دی 9 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډي رادیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په ورستۍ زلزلہ کې د مړو شوو کسانو شمیره 211 تر رسیدلې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نړیوالو مرستو اپیل کړي
انٹرنیشنل کمیونٹی خبر کو خواتا رہا تک کہ اس خبر نہ مزہ فکر لرم چ حکومت تم دی خبر کی بخل نہ پکا بالکل اپیل حکومت تم پکار دے ما خکڑے دے 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 حکومت دے اوڑی پہ سی
د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترو کې کردار لوبولو لپاره تیار دی یو پاکستانی سیلن کار وای
او د شام راتلون کې پاړه نن په ویانا کې نړیواله غونډه کیږي د امریکای خارجه وزیر جان کیری وایي دغه غونډه د شام د سلورنی مقالو د تشدد د ختمولو نادره موقع ده
او زغک شه د خبرونو تفصیل ته
پاکستان او افغانستان کې د ګل پور زر اغلی زوروري زلزلہ کې د تازه شمیرو تر مخه د مړو کسانو شمیر 1500 تر نږدې شوی دی د پاکستان د سرکاري ادارو تر مخه په ټول ملک کې د دغه زلزلہ کې تر اوسه 211 کسان مړه شوي دي د بیړني حالاتو په وخت د تنظیم صوبایي ادارې پی ڈی ایم تر مخه په خیبر پختونخوا کې د مړو شوو کسانو شمیره 240 تر رسیدلې ده او تر اوسه د شوو معلوماتو تر مخه 14000 کورونه وران شوي دي ولی صوبائی مشر وزیر عنایت الله خان وای نقصان د هغې نه ډیر زیات شوی کم چې په میډیا کې ښکاري ولې چې زیات نقصان په لرو غرایزو سیمو کې شوی چرته نه چې لا تر اوسه کره معلومات نه دي راټول شوي ځایي خلک هم ځاني او مالی نقصان د حکومتي شمیرونه ډیر زیات ښایي
خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت وای په روسي زلزله کې د 15000 نه زیات کورونو ته نقصان رسیدلی دی خو د صوبائی حکومت یو مشر وزیر عنایت الله خان ډیو رادیو ته ویلي د زلزلې نقصان ځان له د هغه په ضلع بردیر کې دومره زیات دی چې د دې زیان پوره کولو لپاره صوبایي حکومت ته د نړیوال مرستندو یا ادارو ضرورت دی دوی دا خبرې په پېښور کې زمونږ خبریالې سادیا قاسم شاه سره کړي
حکومت چې ځله کور کوي کوښښ پکلا کور کوي د حکومت سیم خو زما د اندازې ده چې د زمونږ دا چې کوم د حکومت دا کر سروي ټیمونه دینداري کر خپختار خپل تیز کی دا یخنیانی را روانې دي دلته واوري کیږي دلته بارانونه کیږي د خلکو کورونه چې مخدوش دي بلوي کی انټرنیشنل کمیونټي راځي د انټرنیشنل کمیونټي نیپال ته ځي انټرنیشنل کمیونټي برما ته ځي چې هلته فوجي حکومت ته او د خلکو امداد کوي او مطلب دا دی چې دا سي انټرنیشنل کمیونټي او دا سي زیات خبر په خپل خاطر اتک چې نه اس خبره نه ده مزه فکر لرم چې حکومت تم دي خبره کې بخل نه پکا بالکل اپیل حکومت تم پکار دی ما خکړه دې دې حکومت دې وګړي په سیاست سره ځکه چې زما علاقه ده او زه دې تکلیف زه یې نه ما زه خلک تکلیف غوښمن زمينه زه دې وینه خبره کوم
تاسو ډیر مهرباني
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا
د پېښور په ارمی پبلک سکول یا پی اے پی ایس باندې په ترهګر برید کې ککړ مشکوک ملزم د اټلی پولیسو او پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته حواله کړی دی رپورټونه وایي د اټلی ننیول شوی مشکوک تن عثمان غنی نومیږي او تعلق یې د خیبر پختونخوا صوابۍ ضلع سره دی هغه د انټرپول د لارې د اټلی پولیسو نن سهار په اسلام آباد کې په هوایي ډګر باندې د ایف آی اے چارواکو ته حواله کړی دی سرچینې وایي نیول شوی مشکوک ملزم د ایف آی اے چارواکو نامعلومه ځای ته منتقل کړی د رپورټونو تر مخه عثمان غنی د تحریک طالبان پاکستان لخوا په ارمی پبلک سکول باندې د بریټ سره د ترګری په یو شمېر نورو پیښو کې هم حکومت ته مطلوب وو ارمی پبلک سکول باندې تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه ترګریز بریټ شو چې پکې 115 ماشومان په ګډون 150 پورې کسان وجل شو چې ځمواري په افغانستان کې پټ د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله قبول کړی و
پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سولې او جوړجاړي عمل کې د مرستې رول لوبول وړاندیز کړی دی. پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبول لپاره تیار دی. د وزیر اعظم د امریکې دورې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اولنۍ نیخ پنې خرابته ده. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پاکستان کې د جولای میاشت کې د ملاقات وروسته د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د ملینې خبر راتلو سره د مذاکراتو عمل ځنډیدل. او افغانستان کې چارواکي وایي د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ سره په پوله پروت ننګرهار ایالت نازیان ولسوالۍ کې د امریکې په یو ډرون حمله کې د دولت اسلامي تندربه ډلې سره تعلق لرونکي درې تنلاري وژل شوي دي. نور حال په دې حق باندې تاسو زموږ همکاره منزا شهید بلانتي کوي.
د پنځشنبه په ورځ افغانستان ختیز ولایت د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا په شوي ډرون بمباری کې لږ تر لږه درې مشکوکه ترهګر چې IS یا داعش ډلې سره تعلق لرونکي ووژل شوي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه بمباری په نازیان ولسوالۍ کې یې د ترهګرو یو انګړ په نښه کولو چې په کې یې درې تنه ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان دي. هغوی زیاته کړې چې د دغې ډلې چمبر یا اوسېدلو اډه یې په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. هم په همدغه سیمې کې د اکتوبر په 23 نیټې په یو هوایی بمبارۍ کې یې د داعش ډلې 14 مشکوکه تنه وژلي وه. داسې ویرې دي چې د منځنۍ ختیځ ډله چې هم د عرب اکرانیم یا داعش په نوم یادیږي په افغانستان کې په زوره ننوتي او غواړي چې حالات نور هم ګډوډ کړي. دا کار هغه وخت پیل شو کله چې د امریکا ناټو ځواکونو خپل جګړه د 13 کلونو وروسته د طالبانو سره ختمه کړه او غوښتل یې چې د افغانستان نه ووزي، خو د جون په میاشت کې د داعش مسله راپورته شوه.
د شام د راتلونکي په اړه نړیوالې خبرې اترې نن په ویانا کې کیږي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری دغه غونډه د شام د 4.5 کالو اوږدې کشالې د ختمولو یو نادره مقابله لري چې ورسره به په دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ودرېږي. د امریکې، روس، سعودي عرب او ترکی مشران نن د شام د کړکیچ په سر خبرې کوي او سباله یعنی د جمعې په ورځ به د ایران تر څنګ د نورو ملکونو مشران په دغه غونډه کې برخه اخلي. ولې په یاد غونډه کې د شام د حکومت او هم د حکومت مرکزي مخالفین برخه نه اخلي.
د اسرائیل امنیتي ځواکونه وایي په غربي غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو باندې ژوبل کړی دی چا چې نن یو اسرائیلي پوځي په چاقو وهلی و. دا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد وروستۍ پیښه ده او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی د دې تشدد نه ډیر خطرناک حالت جوړېدای شي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي په هبرون ښار کې شوې دغه پیښه کې اسرائیلي پوځي معمولي ژوبل شوی دی چېرته چې د یهودي آبادۍ له وجې تاوتریخوالی زیات شوی. د یو میاشت راهیسې روان تشدد کې یولس اسرائیلیان او 850 فلسطینیان وژل شوی دي.
د چین د دفاع وزارت وایي امریکا ته بخپل سخت دریز په ډاګه کوي چې کله د جنوبي چینایي سمندر په کشاله د امریکایي سمندري ځواکونو مشر سره په ویډیو کانفرنس کې د چین د سمندري ځواکونو مشر خبرې اترې کوي. د امریکې د سمندري ځواکونو د عملیاتو د سانګې مشر اډمیرل جان ریچارډسن او د چین د سمندري ځواکونو مشر وو شنګلی به نن په دغه کشاله ویډیو کانفرنس کوي.
او د امریکې ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي پال راین د نمائندگانو د ایوان نوی سپیکر ټاکل شوی دی. د دې وړاندې جان بینر چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرو او د نمائندگانو یا د استازو ایوان سپیکر وو د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. او هم د امریکې ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو صدارتي امیدوارانو بیګا په دریم صدارتي بحث کې برخه اخستې. په سی این بی سی ټلویزیون دا بحث په داسې حال شوی دی چې د جایدادونو کاروباري ارپتی ډونلډ ټرمپ په سربیاګانو کې د اول نمبر ته دویم نمبر ته د اول نمبر نه دویم ته راغلی دی. ریټایرډ نیرو سرجن بن کارسن په یو شمیر قامی سربیاګانو کې اول نمبر ته تللی دی.
په تنزانیا کې د درغلې د تورونو له کبله د صدارتي انتخاباتو نتیجې د اوږدې مودې پورې د ځنډېدو اندېښنې راپیدا شوې دي. صدارتي انتخاباتو کې مرکزي مخالف امیدوار ایډوارډ لوواسا د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او ویلي دي په دغه نتیجو کې په لویه کچه باندې درغلې شوې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے سنگ چتا سو خبرونو کی ہم واردل پا پاکستان کی پورستے راغلی زلزلہ کی دمڑو شو کسانو شمیره 211 تر رسیدلی دا د خیبر پختونخوا چې کومه په بیړنی حالاتو کې د تنظیم اداره دا پی ڈی ایم ای هغه وایي چې په صوبه کې په خیبر پختونخوا کې 240 کسان تر اوسه پورې د زلزلہ کې مړه شوي دي او د 10000 نه زیات کورونه وران شوي دي. صوبایي مشر وزیر عنایت الله خان وایي چې نقصان د هغې نه ډېر زیات شوی کوم چې په میډیا کې ښکاري او باید چې نړیوالې مرستندویه ادارې د خیبر پختونخوا په بیا ودانۍ کې لاس امدادو کی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه.
پاکستان کې د زوروري زلزلې د لاسه د مړو شمېر 211 تر رسیدلې ده چې پکې 240 رشتنان خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. د سرکاري شمېرو تر مخه خیبر پختونخوا کې 1400 تنان جوبل شوي هم دي چې پکې 1500 زیات تنانو حالات اوس هم مرګونه ښودلې کیږي. د پی ډی ایم راپور تر مخه 10000 نه زیات کورونه زیانمن دي چې پکې زیاتره ملکن ډیویژن، شانګلا، سوات، بونیر، کوزدیر، بردیر او چترال کې دي. حکومت له خوا نه په ځپلې شویو سیمو کې د مرستو یا ریلیف هلې ځلې روانې دي. زپلې شوی خلک د حکومت امداد نه مطمئن نه ښکاری. کوز ډیر سره تعلق لرونکي یو زپلې شوی تن ډیو ریډیو ته وایي
په دې ځای کې مونږ اته کسانونه او دا ته کورونو ځان له کور دی. زما پنځه کم ریکارډ دغه مکمل لیدلې دی. د بل رور می پنځه کم ریکارډ دغه مکمل لیدلې دی. د بل شپږ کم ریکارډ دغه مکمل لیدلې دی. د بل پنځه کم ریکارډ دغه مکمل لیدلې دی. صرف زمونږ د دوه ورونو په کې صرف پاخه یو څو چتونه چې پاتې شو نور زمونږ نکړې تقریبا ټول دغه نقصان ورته دوه دی چې نن یو کم ری لګتا سو نو په سو باندې جوړږي پنځه پنځه کم ریکارډ زمونږ لکه مکمل ته باندې شوی زمونږ کم کم زمونږ نقصان د کروڑ روپو نه سوا شوی دی. ځکه چې دار کور نن سبا کچا کورم جوړ نن په دریو په څلور لکه باندې دوه کمرو کور نه جوړیږي او زمونږ پنځه پنځه کمرې کور سره د چار دیوالې لیدلې دی. نو زمونږ په دې وجه باندې زمونږ نقصان ډېر زیات شوی دی. خو مونږ د ډیور ډیو مشکور یو چې هغه په کار وخت کې راځي او زمونږ دا خبرې چتۍ او زمونږ د حالاتو نه ځان خبرې. او
حکومت شمیرو تر مخه تر اوسه زلزلې د لاسه د ټولو نه زیات 50 تنان شانګله کې مړه شوي دي. 233 تنان د غلطه جوبل دي. د غرنګي چترال کې 23 تنان مړو، 200 جوبل دي. سوات کې سلور رشتنان مړو او 200 جوبل دي. کوز دیر کې سلی رشتنان مړو، 238 جوبل شوی دي. هم د غرنګي په بر دیر کې ولس تنان مړو او 158 جوبل شوی دي. تورغر کې شل تنان مړو او 13 جوبل دي. کوهستان کې 11 تنان مړو شوی دي. بونیر کې 9 تنان مړو او 2 سل تنان جوبل دي. پېښور کې سلور تنان مړو او 115 جوبل شوی دي. د غرنګي 400 کې 3 تنان مړو او 1 جوبل دي. مردان کې 3 تنان مړو او 101 جوبل شوی دي. نوخار کې 2 تنان مړو او 14 جوبل دي. ملکن کې 2 تنان مړو او 8 جوبل شوی دي. سوابي کې 2 تنان مړو شوی او 19 نور جوبل دي. مانسهره کې 2 تنان مړو او 14 تنان جوبل دي. ایبټ آباد کې 1 تن مړ شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. هم د غرنګي بټګرام کې 1 تن مړ او 15 تنان نور جوبل دي. د شمیرو تر مخه په ایالت کې 10000 کورونو ته زیان رسیدلې دي او 1.5 سکولونه هم زیانمن شوی دي. ولې د ایالت سینیر وزیر عنایت الله خان وایي چې د پی ڈی ایم ای شمیرې ډېرې کمې دي او نقصان ډیر زیات شوی دی.
زنګ نظر را چې میډیا باندې کوم نقصان نو شوکی کی نو هغه کم دی او چې کوم مالی تاوان نه نو غړي زیات شوی دی. حکومت د طرف نه بالکل تاسو خبره درست ده چې حکومت سروې کوي او حکومت د سروې نظام چې نو هغه خو هغه روټین او سست نظام یو هغه د پروسیجر او د طریقې کار ښکاري او دی وخت خلکو ته ډیر کوک د غره سوال غواړي. حقیقت دا دی چې ډیر لري لري وادیانې دی او سخت علاقه ده. غرونه دي، غرونه د بس ځایونو ته نشته دی. خلکو ته رسیدل لري ګران کار دی. موږ خپله د پرون مدرې وزن په دیر بالا کې ګرځم خو ما د دیر بالا 15% علاقه مونږ نه کټه شو. البته دا فکر لرم چې دا کمی سرګرمې شروع دي. دا ډېر سلو دي او دا تیزول پکاره دی. صبح حکومت هم دا خبره کوم.
بلخوا د حکومت لخوا نه امدادي هلې ځلې هم د سسوال ښکار دي او تر اوسه د ملکن ډیویژن لري پرتو سیمو ته حکومتي امداد نه دی رسیدلې. د کومو خلکو چې کورونه په مکمل توګه تباه شوي دي نو هغوی ته هم حکومت لخوا نه تر اوسه یو خیمه میلاو شوې ده. ولې د خوراک، بسترو او کپړو هیڅ بندوبست نه ښکاري. په دغه سیمو کې د یخنۍ موسم پیل شوی دی او خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، دیر.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی په داسې حال چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې او د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د نړیوالو مرستندو یا ادارو یا ان جی اوز لپاره د کار کولو شرطونه سخت کړي دي. هغوی به اول د حکومت نه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ اخلي، یعنی چې په هغوی باندې اعتراض نه وي. د دې نه علاوه هغوی ته د رجسټر کولو لپاره یو اوږد عمل هم مخې ته ایښودل شوی دی چې د هغې له وجې ډیرو نړیوالو ان جی اوز یا ادارو کارونه هم ادریدلی دي. خو په داسې حال چې خیبر پښتونخوا کې د زلزلې له وجې په غټه کچه باندې نقصانونه شوي دي، خلک وایي دوی مرستندو یا ادارو ته ضرورت لري. او هم په یو وروستۍ مرکه کې د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عنایت الله خان هم ویلي دي چې نړیوالو مرستندو یا ادارو ته اپیل کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ورسره لاس امداد وکړي. په دې حقله باندې یو رپورټ د سیمې زمونږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
د نړیوال مرستندویا ادارو د پاره چې وړاندې وا د پاکستان اکنامیک ډیویژن اجازه ورکوله، خو د غیر دولتي ادارو د مرکزی اتحادیې یا نېشنل هیومینیټیرین نېټورک کوارډینېټر ټایټس پرنس وای د ان او سی یا اجازتنامې د غامل تر دومره حده پیچیده او ګران شوه چې لاسته کولې ګران دي، او هم د دغه لوجې نړیوالې د خیر ښېګړې ادارې نشي کولې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دغه شان افتونو وخت د ولس سره مرسته وکړي. په دې اړه نوموړی زیاتوي،
ان جی او تا چې اوس ان او سی نه مناویږي یا ان او سی مسلې دي، د دې په وجه لاست اف فاندنګ چې دا پاپ سټیټ باندې دا خو بل طرف کا میرا دا یہی چې د خلکو نقصان به نه وشي، خاص طور چې چدا سے سکیم او ایمرجنسی وکنا لکا ایز دا ارت کوئک چې دا کوم ان او سی او خبر آگا دے کے دا سے ملا سے ان جی اوز چې بیا پاکستان سارا یہ قانون بنے عمل درآمد نہ کہیں. خالی دے کے مسئلہ دا دا کہ دے ان او سی پروسیس سے دے کنا دیر لینتھ ہی دے کلا پی ڈی ایم اے پاس تا ہوئی چې یار ای ای ڈی سارا دی ان او سی ای ای ڈی تا وجہ اکنامک افیئر ڈویژن کلا دے پاس ای ای ڈی تا لاش ای ای ڈی تا
نړیوالی مرستندویا ادارې او یا آی این جی اوز چې د خیر ښېګړې لپاره لوی فنډونه لري او په غونډه نړۍ کې چرته چې معاشي او اقتصادي توګه ولس کمزوري وي، په هغه برخو کې دغه ادارې د ولس ستونزې کمولو کې خپل کردار ترسره کوي. خو د هیومینیټیرین نیټورک یو بل غړی نظام د وړوای په پاکستان کې دننه د دغه حکومتي پالیسۍ څخه څرګندېږي چې دغه ادارې یوازې په معاشي او اقتصادي توګه خوشاله برخو کې کار کولی شي، او ځکه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ځای دغه ادارو ته په پنجاب کې د خپلو پروژو روانولو ویل کېږي. نوموړی په دې اړه وایي،
یو خدا نو سی چې کما دو دا هر وځي خدو چې نو سی باندې تا نه اخلي، او بل یو ادارې یو ځلې نو سی والی نو هغه بار بار نو سی اخلي په کار ته یو ځلې کمه ادارې ته یو نو سی ملاو شو دا دې مطلب دا چې دا دې ان کی سټیپ ایلیمنټس نو سو په کې نشته په کار ته نور نو سی هغه ته ارزان باندې ملاويږي. نو چې کما دوی په دې چې را کړی دو تر اوسه پورې ته باقي یو پینګن نو نو سی دې چارو د حکومت په میز باندې پراته دي چې دا سائن سی او خلکو ته دا ضرورت دي، او دا هغه څه کم مالی پیسې جوړیږي هغه په درې ارب نزیاتې دي چې په هغه کې به کومې خلکو ته نوکاریانې ملاویږي. دایرې ښه چې د دې پروجیکټ نه به فایده اخلي، څلور نیم زره کسان روزګار د دې سره وابسته دي.
د خیبر پښتونخوا د آفتونو مخنیوي اداره پی ډی ایم ای چې زلزله ځپلې سیمو کې د مرستې کارونه هم روان کړي دي، خو دغه د مرستې کارونه یوازې د حکومتي فنډونو د لارې ترسره کیږي. د دغه حکومتي ادارې یو ویان ندیم خان نمو چې د فنډونو په اړه وپوښتل، نو وی ویل که فنډونه کم شو نو دوی به ډونر کانفرنس راغواړي چې دغه کمی پوره کړي. د دا هم ویل نړیوالې مرستندویا ادارې د حکومتي اجازتنامې چې په خاصو شرطونو ورکول کیږي بغیر د مرستې کارونه نشي سرته کولی.
زمنګ طریقہ کار دا کی دیکھنا کہ دیکھے پت پی چیز دیا نہیں تھا دیکھے شتا دے دا آگا چاہ دا پارا چاہ آگا زمنگ پا آگا کم فارمیز پہ زمنگ کی کم آگا آگا دے آگی جمان آگا پورا نہیں کنا نو آگی ماری تک پی چیز دیا نہیں شتا دے دا سے دیلے شتا دے خمانگ دا کوشش کو چی آرہ سونا کہ من خالق سیٹی سلی ٹیٹ کو ولی سونا خالق منگ دا کولی سونا آگا منگ دا کوش
دا دغا وسنائی زلزلی لاملا چی دا خیبر پختونخوا پا دیر شنگلا سوات ملکن تورغر بٹگرام او کوستان کی دا جانی زیانونو سنگ په زرګونو کوټې او کورونه ړنګ شوې دي، او زیاتره خلک د مرستې او کومک په تمه ناست دي. یو خوا چې حکومت حکومت په خپل سر د مرستې کارونه هم روان کړي دي، خو بل لوري ځای خلکو ته د غیر دولتي مرستندوی ادارو بغیر دغه کومک او مرستې پوره کول هم یو ګران عمل لیدل کېږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ایبټ آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زلزلې او قدرتي افتونه چې په یو زیاتیر شي دا غزې په خلکو کې دا غي یری ترهې او اندېښنې تر یوې مودې پوري. کال 2008 کې چې په بلوچستان کې کوم زلزله راغلی و، په چمن کې هغه یو پوره کلی تباه کړی او دغه کلی اوسیدونکو اوس هم هغه زلزله یادې یو چې د اکتوبر میاشت راشي نو هغه یره او ترها نور هم سیبا شي. نعمت الله سرحدی د کال 2008 کې چې کوم خونړی زلزله راغلی و په چمن کې داغي حال او دا غزیر اوسیدونکو سره خبرې کړي.
د 9 اکتوبر په کال 2008 کې په زلزارت کې راغلی زلزلې د زیارت وام کلی د مزیک سره برابر کړی وو. تر نن ورځې پورې د هغه زلزلې ویر او خوب د خلکو د زړه څخه نه دی وتلی. محمد جعفر چې په دغه زلزله کې ژوندی پاتې شوی وو او د ده د کور یولستنه پکې مړ شوی وو، هغه زلزله اوس هم یادوي او وایي چې هغه وخت بس د یادولو نه دی. کله چې هم د اکتوبر میاشت راشي دوی د زلزلو د ویرو سره مخامخ وي.
اوس وکاله پرس اوس هم تقریبا زموږ زړه نه دی برقرار، هر وخت په ویره دی او خاص کر دا د اکتوبر میاشت راشي یا د زمي د یخ شپې راشي په دې شپو کې اوس موږ د باندې گزاره نه شو کولای، نه شي درولای سو. او د نن هم چې دا تر یو تنظیمات د ور د یخ د بچاو د پاره وکړو، د نن هم موږ ویره یو لږ موږ دا شایم بیا پر راشي به بل وسی. نو الله تو وسم د ویری دی.
محمد جعفر وسم هر ورځ د خپل خپلوانو وکبرونو ته د پاتې د پاره وکبرستان ته ځي. دی وای د د د کلی څخه 250 جنازې سټوله د خپل خپلوانو پورته شوه او ټوله په یو قطار کې شخ کړل سول. سپدغه کې د خوږه او د ځانګران مور هم شامل و.
زما د کور د یو ولس کسانو شهیدان سلو او په دای ولس کسانو کې وزما والدوله او یو چې واغه می ورور و، یو می خور و، دوی می ورندارګان وي، د یو سلور زامنو د بل دوی لونه وي. دا مکمل تقریبا زما د کور د کې ولاړو او دغه شنو د کا زامنو تربرونو ورونو او دا شاندام ډیر
خود دغه کلیوام نور وسیدونکې د حکومتي بیغوري وس هم ګیله کوي او دی وای چې وس هم دوی د ژوند د هغه بنیادی سہولیاتو څخه محروم دي کوم چې د دې هر وخت ضرورت وي.
څو وخت زلزلہ اوس و نو دلته حکومت موږ سره ډیر وادي وکي چې موږ به تاسو ته یو ماډل قسم کورونه در جوړو چې هغه به زلزلہ فروپی، لیکن د بدقسمتۍ څخه هغه موږ ته درنیم لک روپۍ پر پورې یو خاندان باندې سپاغه کې بل سرونه اته ورونه شپږ ورونه دا به وسیدل. راکه د دې نه علاوه یت یو کارن دی سوې ترکی یو قسم کنټینرز راک وسیدل قابل خونه دي د مجبورۍ ته موږ پاغه کې وس چې هغه په یخ کې ډیر ساړی او په ګرمۍ کې بیا ډیر ګرمي.
د زلزلات په دغه کلیوام کې په دغه وکاله مخ کې راغلي زلزلہ کې دوه خاندانونه مخله ختم سو. خدای وو خاندان یو کوچنی بچی پات سو چې اوس د سره د ملیشا ځواکونو په یو سکول کې درس پر حکومتي خرص باندې اصلوي چې د کلی د خلکو لخلي کله کله دلته راسي خپل خپلوان یادوي او په سلګو سلګو ژاړي او د د سره ټول د کلی خلک هم ژاړي. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ټی وی، کلیوام، ضلع زیارت.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کم 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کم 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. امریکا په شمالی عراق او شام کې د داعش یا دولت اسلامي تندروا ډلې پر ضد د یو کال راهسې حملې کوي چې برسره د سیمې یو شمیر عرب هیوادونه هم ولاړ دي، خو تر اوسه پورې د دولت اسلامي یا داعش تندروا ډلې په زور او طاقت کې کوم کمی نه دی راغلی. په وروستۍ یو میاشت کې روس هم په دغه جنگ کې راغلی دی او په شام کې د دولت اسلامي په مرکزونو باندې بمباری کوي، که څه هم امریکا تور لګوي چې روس د دولت اسلامي نه زیات د صدر اسد په مخالفینو باندې حمله کوي، کوم ته چې امریکا او ځینې عرب ملکونه وسله او تربیه ورکوي. زمونږ همکار افتخار حسین د امریکې د سینټ د خارجه چارو د کمیټې چیرمن سینیټر باب کارکر سره خبرې اترې کړې دي چې امریکا څه تګلارې دغل تخپلولی شي، د روس څه رول دی او سیمه ییز هیوادونه څه رول لري. دغه خبرې تاسو زمونږ همکار افتخار حسین وړاندې کوي.
د امریکا د سینټ خارجه چارو کمیټې مشر سینیټر باب کارکر وایي چې شام او عراق کې د تندرو ډلې داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف لخوا تر اوسه پورې هغه ګټې نه دي ترلاسه شوې کومې چې پکار وې. د کانګرس په ودانۍ کې په شام او عراق کې د امریکا پالیسۍ باندې د اورونې مشرې وروسته ډیو رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل مونږ هغه څه نه دي ترلاسه کړي داعش پر ضد په جګړه کې کم چې پکارو. د نننې اورونې په وخت جان ایلن د خبرو نه داسې ښکارېده چې داسې موقع شته دی کوم کې چې به نورې طاقتورې لارې په کار راوستې شي او د داعش پر ضد د ګټو هدف په ترلاسه کړی شي. د ډیو رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سینټ خارجه چارو کمیټې د چیرمن په حیث تاسو په شام کې د روسیې کردار ته څنګه ګورئ، نو دوی وویل
Russia's interests and ours are very different. They're killing the folks that we have trained to try to counter Assad, and so their interests are to keep Assad in power.
د روسیې او امریکا اهداف ډېر بدل دي. روسیا هغه خلق وجنی چې د امریکا ملګری دي او داعش پر ضد جنگیدو لپاره مونږه تربیه کړی دي، ولی روسیا د در بشر الاسد بچکولو لپاره کار کوي. د امریکا لخوا داعش ته ماتې ورکولو او په شام کې د کړکیچ سره مخ خلکو د کومک لپاره د ډیپلوماسۍ او په نورو لارو باندې هڅې توندې کړې شوې دي او په دې لړ کې امریکا ملګری هیوادونو سره مسلسل د همکارۍ لپاره په رابطه کې ده. دفاع چارو سیکرټر اش کارټر تیره ورځ د امریکا کانګرس ته په یو مرکه کې ویلو چې امریکا سره په شام او عراق کې داعش پر ضد عسکرو لیږلو لار هم موجوده ده. ډیو رادیو چې کله دا پوښتنه د سینټ خارجه چارو کمیټې یوې بلې غړې سینیټر جین شاهین ته کېښوده چې آیا تاسو د اش کارټر د دې بیان نه څه مطلب اخلي، نو دوی وویل
I think the assessment was that the president needed some additional options to how to address the threat from ISIS and that this is one of the options that's on the table.
دا د هغه لارونه یو لار ده چې د امریکا صدر سره باید موجوده وي او هم دغه سوچ لاندې دفاع چارو سیکرټر اش کارټر دغه خبره کړې ده. د امریکا په مشرۍ کې داعش تندرو ډلې پر ضد د جوړ ائتلاف مشري کوونکی جنرال جان ایلن د سینټ دغه اورونې ته وویل چې راتلونکي هفته به په برسلز کې درشت هیوادونه ملاقات کوي چې څرنګه په شام کې د خرابو حالاتو مخه ونیول شي او په دې لړ کې نور څه کېدای شي. څېړنکاران وایي شام کې د روسیې پوځي کاروایي حالات نور هم پیچیده کړي او د نړیوالو لپاره په دغه سیمه کې د تندروا ډلو لکه داعش، القاعده او النصره دغه تنظیمونو پر ضد کاروایي ډیره ګرانه شوې ده او د شام د خلکو د صدر بشر الاسد پر ضد څه کم 15 کاله وړاندې پیل کړی شوی د پاسون نتیجې اوس ډېرې ته تخکاری.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو زل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په وروستۍ زلزله کې د مړو شوو کسانو شمیره 211 تر رسیدلې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نړیوالو مرستو لپاره اپیل کړی.
انٹرنیشنل کمیونٹی خبر پر مخاطب را تک کے اس خبر نہ دا مزہ فکر لرم چ حکومت تم دی خبر کی بخل نہ پکا بالکل اپیل حکومت تم پکا رے ما خکڑے دے 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 حکومت دے اوڑی پہ سی
دا. پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبولو ته تیار دی. یو پاکستانی سړنکار وای
شام دراتلون کے پاڑا نن پا ویانا کے نڑیوالا غنڈا کی گی دا امریکی خارجہ وزیر جان کیری وائی دا غنڈا دا شام دا سلورنی مکالو دا تشدد دا ختمولو نادر مقادا.
اوز وقت شید خبرونو تفصیل تا.
په پاکستان او افغانستان کې د ګل په ورځ راغلي زورور زلزله کې د تازه شمیرو تر مخه د مړو کسانو شمیر 500 ته نږدې شوی دی. د پاکستان د سرکاري ادارو تر مخه په ټول ملک کې دغه زلزله کې تر اوسه 211 کسان مړه شوي. د بیړني حالاتو په وخت د تنظیم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه خیبر پختونخوا کې د مړو شوو کسانو شمیره 240 تر رسیدلې ده او تر اوسه د شوو معلوماتو تر مخه د 10,000 نه زیات کورونه پکې وران شوي. ولی صوبائی مشر وزیر عنایت الله خان وای نقصان د هغې نه ډیر زیات شوی کم چې په میډیا کې ښکاری. ولی چې زیات نقصان په لرو غرایزه سیمو کې شوی دی چرته نه چې لا تر اوسه کره معلومات نه دی راټول شوی.
خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت وای په وروستۍ زلزله کې د 15,000 نه زیات کورونو ته نقصان رسیدلی دی. خو د صوبائی حکومت یو مشر وزیر عنایت الله خان ډیوا ریډیو ته ویلي د زلزلې نقصان ځان له د هغه په ضلع بردیر کې دومره زیات دی چې د دې نقصان پوره کولو لپاره صوبائی حکومت ته د نړیوال مرستندویا ادارو ضرورت دی.
د شام د راتلونکي په اړه نړیوالې خبرې اترې نن په ویانا کې کیږي. د امریکې خارجه وزیر دغه غونډه د شام د سلورنی مقالو اوږدې کشالې د ختمولو یو نادره مقابله لري ده چې ورسره په دغه هیبات کې د تشدد لړۍ ودرېدې شي. د امریکې، روس، سعودي عرب او ترکی مشران به نن د شام د کړکېچ په سر خبرې کوي او سبا له یعنی د جمعې په ورځ به د ایران ترڅنګ د نورو ملکونو مشران په غونډه کې برخه اخلي. ولې په دغه غونډه کې به د شام د حکومت او هم د حکومت مرکزي مخالفین برخه نه اخلي.
پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سولې او جولجاړي عمل کې د مرستې رول لوبولو وړاندیز کړی دی. پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبولو ته تیار دی.
د چین د دفاع وزارت وای امریکا ته بخپل سخت دریز په ډاګه کړی کله چې د جنوبي چینایي سمندر په کشاله د امریکایي سمندري ځواکونو مشر د چین د سمندري ځواکونو د مشر سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې اترې کوي. د امریکایي د سمندري ځواکونو د عملیاتو د څانګې مشر اډمیرل جان ریچارډسن او د چین د سمندري ځواکونو مشر وو شنګلی با نن په دغه کشاله ویډیو کانفرنس کوي.
د اسرائیل امنیتی ځواکونه وای په غربي غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو جوبل کړی دی چا چې نن یو اسرائیلي پوځي په چاکو وهلو. دا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد وروستۍ پیښه ده او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې د دې تشدد نه ډیر خطرناک حالت جوړېدای شي.
تنزانیا کې د درغلې د تورونو لکبل له صدارتي انتخاباتو نتیجې د اوږدې مودې پورې د غزیدو اندېښنې را پیدا شوې دي. صدارتي انتخاباتو کې مرکزي مخالف او امیدوار ایډوارډ لواسا د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ویلي په انتخاباتو کې ټګي شوې ده.
د امریکې ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو صدارتي امیدوارانو بیګا په دریم صدارتي بحث کې برخه اخیستې. په سی این بی سی ټلویزیون دا بحث په داسې حال شوی دی چې د جایدادونو کاروباري ارب‌پتی ډونلډ ټرمپ په سربیګانو کې د اول نمبر نه دویم ته تللی دی. ریټایرډ نیرو سرجن بن کارسن په یو شمېر قامی سربیګانو کې اول نمبر ته تللی دی. او د امریکې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر پال راین د نمائندګانو د ایوان نوی سپیکر ټاکلی شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی ورزو د نن ورځې په اخبارونو کې کم مهم خبرونه چاپ شوي دي کتنه ورته کړی د زمنګ همکار مختار خلیل.
په شام کې سلور کال وړاندې د صدر بشار الاسد خلاف د هغه د مخالفینو د امنناکو مظاهرو په ناتر سره ډول د چقولو ورستو د احتجاج خونړی تحریک کې او اوس په یوه نه ختمیدونکي خونړی خانه جنگی کې بدل شوی دی چې تر اوسه پکې په لکونو شامیان وجلی شوي او نور په لکونو بې کوره شوي دي او په زرګونو بلکې په لکونو د ځمکې او سمندر په خونړو لارو د خپل ملک شام نه په تیښته دي او د یورپي ملکونو په سرحدونو د پناه غوښتو لپاره باران جړی او غارمو ته اوګی تگی پراتی دی. د تیرو سو ورځو راسی عالمی مطبوعاتو کې د شام د خانه جنگی ختمولو د پاره د جنگ د فریقینو او د دوی پشا د ولاړو لوی لوی ملکونو خبرو اترو ته د کیناستو خبرونه خوریږي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د شام په شخړه کې د شام د ملګری هیواد ایران د کردار د سرخط لاندې یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شام د مستقبل په باب له بین الاقوامي سطح کې دونکو خبرو اترو کې د ایران د کینولو مطلب دا شو چې د شام د جنگ ټول لوی لوی خارجي فریقین به په لومبي ځل خپلو کې یو ځای کینی او د دې لانجې په یو سیاسي اواری به خپلو کې خبرې کوي. د کمې لسوه به چې تر اوسه پورې 2.5 لک شامیان د زیارت او د جمعې په ورځ ویانا کې کیدونکو خبرو اترو کې د ایران کې ناستل د شام د اوګدو کرمو د ختمېدو ضمانت خو نه دی، البته په دې به د یوې روغې راوستو امکانات روښانه شي. په دې خبرو اترو کې به روس، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، مصر، اردن، قطر، سعودي عرب، ترکی او متحده عرب امارات هم امید دی چې کینی. دې نه وړاندې امریکا، روس او یورپي ملکونه د خبرو اترو په ذریعه د شام د لانجې په غوصولو کې پاتې راغلی دی. د شام اړې غړې د کال 2011 نه شروع شوه دی. د دې له سببه په شام کې بچاګردي خوره شو چې په نتیجه کې د داعش یا د دولت اسلامي غونډې خونړی تحریک سر راپورته کړي دی، کم چې دا وخت په یو لوی علاقه قابض پروت دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د روس، امریکای او د یورپی ملکونو د کوششونو ناکامه کېدو لوی وجه د روس بې موجبه زیل او نارامتیا ده. د دغو کوششونو بله وجه خبرو اترو کې د ایران د کینولو مخالفت هم وو چې د شام د جنگ نورو فریقو ملکونو او په خصوصي توګه عرب ملکونو کولو. اداریه زیاتی چې دغه موده کې امریکا او یورپی ملکونه ایران سره د سفارتي تعلقاتو نه لرلو باوجود د ایران په ایټمی پروګرام ایران سره خبرو اترو کې سخت نوزګار وو. اوس هر کله چې ایټمی لوزنامه شوې ده نو اوس ایران د خبرو اترو نه لرې ساتل مناسبه نه ده، خصوصا په داسې وخت کې چې په شام کې د صدر اسد په ملاتړ کې د روس فوزی مداخلت دا مسله نوره زیاته ورانه ماشوره کړې ده. د روس فوزی مداخلت د دې مسلې د سیاسي حل ضرورت نور زیات کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې خبرو اترو کې د ایران په ناشتي به ډیر فریق خوشاله نه وي. سعودي عرب په سیمه کې د ایران په غرضي سرګرمو ډیر شکمن دی او دا دلیل وړاندې کوي چې د شام په لانجه کې دونکو خبرو اترو کې د ایران په کینولو به لبنان، یمن، بحرین او شام کې د ایران ناکردو له قانوني جواز پیدا شي. سعودي عرب د شام صدر اسد د کورسین لری کول غواړي. وایي چې سعودي عرب د خپل دې مقصد حاصلولو لپاره د روس صدر ولادیمیر پیوټن باندې هم خرخره وهلې ده او صدر پیوټن ته د روس پر اندورغاړي معیشت کې د درنې سرمایه‌کارۍ کولو او د نور مالی امداد ورکولو وړاندیزونه هم کړی دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې د کال 2014 په دسمبر کې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په یو مرکه کې ویلي و چې ایران په دې پوه دی چې د ایران د مسلې فوجي هوارې ناممکن دی او دا چې ایران به د شام د شخړې په سیاسي اواري کې خندان نه راپیدا کوي. خو د ایران د مشرانو د متضاد بیانونو په رڼا کې څوک هم دا اندازه نشي کولی چې ایران به خبرو اترو کې کم قسمه کردار ادا کوي. البته ایران ته د دې خبرو اترو په شکل کې یقینا چې یو ډېره ښه موقعه په لاس ورغلې ده چې په شام کې لګېدلی اور مړ کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سولې او جوړجاړي عمل کې د مرستې رول لوبولو وړاندیز کړی دی. پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبولو ته تیار دی. نور حال په دې حق باندې تاسو ته د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره لیدلی دی او په دغه لیدنه کې پاک افغان اړیکو او د افغانستان د روغې جوړې په عمل خبرې سوي دي. دغه لیدنه چې په تیرو ورځو کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف امریکا ته د سفر وروسته د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو ترمنځ لومړی لیدنه ده ورته ډیر د اهمیت په نظر کتل کیږي. د امریکا د سفر په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ پر دې خبره اتفاق سوی و چې افغان حکومت او طالبان څنګه غواړي هغه رنګ دي د خبرې بیرته پیل کړي او پاکستان دې د یو مرستیال په توګه خپل کردار ولوبوي. د ذریعہ تر مخه سلاکار سرتاج عزیز افغان سفیر ته څرګنده کړې ده چې خپل د حکومت سره دې رابطه وکړي او کچري افغان حکومت د روغې جوړې دغه عمل د تیر جولای په شان د بیرته پیل کولو هیله مندي نو پاکستان به خپل اثر استعمال کړي او مرسته به وکړي او خپل کردار به ولوبوي. سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ هم ویلي وو چې پاکستان او امریکا او ټوله نړۍ په افغانستان کې جنگ نه بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې عمل ته دوام ورکول غواړي. ویلیو چې پر طالبانو مکمل کنټرول نه لري خو خپل اثر استعمالولی سي. د پاکستان له اړخه د افغان مرستې د غشان وړاندیزونه وخت په وخت مخې ته راځي. خو آیا د ځل په افغانستان د پاکستان په ذریعه د خبرې کولو ته تیار سي؟ په دې اړه مشر څېړنکار طاهر خان دی وری ډیو ته وایي
افغانستان کې تر اوسه پورې پاکستان اربان دی هغه شپه مشتا هغه د پاکستان طالبانو خلاف دغه په نظر باندې پاکستان کې موجود دي هغه خلاف دی ګامونه واخلي. خو د پاکستان دا دریض ده د وزیر اعظم نواز شریف دا دریض تر دې راحته اوسن خلک اتفاق وکړي که چېرې افغانستان غواړي چې طالبان دې د خبرو مرستې یو ور راولي نو بیا د هغې خلاف جنګ کول یا د هغې خلاف ګامونه اخیستل نو دا خبره به د ډېرو خلکو په نظر باندې دوست وي چې دا کار په یو وخت باندې نه شي کېدی. نو دا به د افغانستان لپاره اوس یو د افغانستان لپاره یو پیغام دی. خو مهمه خبره دا ده چې خبرې یو وار بیا څنګه شروع شي خو لیکن د دې خبرو شروع کېدو حقیقي چې دا یا چاوي چې دا یا روسي دغه د افغانستان د حکومت دی چې آیا هغې د پاکستان د خوا دغه خبرې شروع کول غواړي
ترګنده دیوی چې روان کال د جولای په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په امریکا کې کېدونکې د خبرو د لومړي پړاو وروسته دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د رپورټونو پس ودرول سوی و. دغه خبرو ودرېدو او د طالبانو لاړه په افغانستان کې د بریدونو د توندۍ سره د اسلام آباد او کابل ترمنځ مخته وړاندې رواني شي اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار سوی. افغان صدر اشرف غنی پر پاکستان تور لګوي چې خپل امځکه د تراګرو د هغه پر ځایونو څخه په صفا کولو کې پاتې راغلی دی چې پر افغانستان بریدونه کوي. د افغانستان دفاعي چارواکو هم د طالبانو په کندوز برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ککړ کېدو تورن لګوي. خو بل پلو ته پاکستان دغه تورونه په کلکه رد کوي او په افغانستان کې د هر قسمه بریدونو خندنه کوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی د اټلی پولیسو د آرمی پبلک سکول په ترګر حمله کې ککړ عثمان غنی نومې تن چې سوابي سره تعلق دی هغه د پاکستان اف ای ای ته حواله کړی دی. دغه تن د تحریک طالبان پاکستان لخوا په آرمی پبلک سکول باندې په ترګر برید کې د ککړ د دغه پیخي په دغه کې ککړ وو. دغه نه علاوه هم په هغه یو شمېر نورو پیښو کې حکومت ته مطلوب وو. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه.
د پاکستان مطبوعاتو تر مخه تیر کال پیښور آرمی پبلک سکول باندې د برید یو مرکزي ملزم تیره شپه اټلی نه پاکستان ته راوستل شوی دی او دلته د تن اف آی ای ته سپارل شوی دی. راپورټونو تر مخه د تن چې نوم یې عثمان غنی دی او تعلق یې خیبر پختونخوا سوابې دی د دې گرفتاری د انټرپول له ذریعه عملی شوی ده او د تن په حق لویل کیږي. تعلق یې کلدم تنظیم سره دی او پیښور آرمی پبلک سکول برید نه علاوه د نورو بریدونو منصوبه بندي هم کړې وه. راپورټونه وایي پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید سره زو پس د ملزم اټلی ته تښتېدلې وو او په دې دا تور هم دی چې کلدم تنظیمونو مالی مرسته به کوله. د نوړاندې هم پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید په تور دورستنه نیول شوی دی چې زیاتره تعلق تحریک طالبان سره ښودل کیږي او ورته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ او مرکت سزا هم اوریدل شوې ده. خو سره زو وړاندې ډیو ریډیو سره خبرو په وخت د آرمی پبلک سکول کې وژل شوی ماشومانو والدینو د غوښتنه هم کړې وه چې یوازې د ملزمانو گرفتاری او سزا نه، دوی د هغه تنانو خلاف هم د کاروای غوښتنه کوي څوک چې د سیکورټي ذمهوار وو او د هغوی بې غورۍ له وجې دا برید شوی وو. یو متاثره پلار چې نوم یې اجون دی وای
مونږ دا غواړو چې ټیک ته بالکل دا خبره خو صحیح ده. دې سره سره مونږ دا هم غواړو چې هغه خلک تم دې سره شامل کړي شي چې دا کم خلکو د وجه چې کم دی زمونږ بچي د سکیورټي لیپس د وجه چې کم دی زمونږ بچي د مونږ نه جدا شو. کم سکیورټي ایجنسیز دي دا د غي ذمہواری وه ځکه چې سکول بچي مونږ کلم چې سکول ته بچي بوتلو نو مونږ بچي په ګیډ باندې پریخو نو مونږ به مطمئن شو چې بد دا اوس چې کم دی سیف هینډ کړي او د دې ارس سکیورټي ذمہواری او ارس چې کم دی بلکې دا هر پیرنټس دا غري مونږ هغه خلک غواړو چې دا د چا د وجه چې کم یو دی د دې سکیورټي لیپس د وجه شوی هغه خلک دم چې کم دی سره دا سزاګانې ملو شي او په دې باقی دا چې کم دی ملټری کورټ کې مقدمه وشي.
تیر کال دسمبر 14 نیټه پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید کې نږدې یو سل وخت ماشومان وژل شوی وو او کلدم تحریک طالبان د دې ذمہواری قبوله کړې وه او پاکستان حکومت دا تور هم لګولې وو د برید ټوله منصوبه بندي افغانستان کې شوې وه او مرکزی کردار یې د طالبانو مشر ملا فضل الله وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تر وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے د پاکستان تر ټولو غټ عدالت سپریم کورټ د سن حکومت ته امر کړی دی چې په دغه صوبه کې د هندو جنکو په زور مسلمانولو او د هغوی سره په زور د ودونو کولو د پیښو وضاحت وکړي. په سپریم کورټ کې په دغه یو شمېر واقعاتو باندې د سپریم کورټ پام دې ته راړولو لپاره واکمن مسلم لیگ نن ګوند سره تعلق لرونکي د مسلم لیگ د قومي اسمبلی غړي ډاکټر راکیش کومار سپریم کورټ ته وړاندې کړی یو درخواست کې ویلي دي چې په تیرو شپږ دیرش میاشتو کې په تیر دوو میاشتو کې شپږ دیرش هندو جنکۍ په زور مسلمانې کړی شوي دي او د هغوی سره بیا ودونه کړی شوي دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر ولا چارا کوي.
ډاکټر رمیش واکوانی د پاکستان سترې محکمې ته خواست کړو چې په سند ایالت کې په تیرو دوو میاشتو کې د هندوانو جنکو سره د جبري ودونو او هندوانو باندې خپل مذهب په زور پرې خودلو شپږ دیرش واقعات رامنځته شوي دي، خو پولیس د دغه واقعاتو خلاف د دوی شکایت نه درج کوي او نه صوبایي انتظامیه د دوی فریاد اوریدلو ته تیار دي. د تیرې شروع په ورځ د سترې محکمې دوه کسیزه بینچ د رمیش کمار واکوانی په دغه درخواست باندې سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او سپریم کورټ په دې اړه د سند صوبې د پولیسو مشر ته د عدالت پر وړاندې سپیناوي کولو هدایت جاری کړی دی. بنچ کې ناز دی یو قاضي وینا و چې پاکستان کې د یو لوی مذهبي اقلیت سره ظلم او زیاتی روان دی، خو د دوی فریاد اوریدلو والا څوک نشته دی. بلخوا د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش واکوانی ویلی دی چې د دوی د فرقې خلک نه یوازې سند بلکې بلوچستان ایالت او د ملک په نورو برخو کې هم زورول کیږي، او دوی د دې ذمہوار د ریاست سره د ملک ګرد ټولنه ګڼي. ډیو ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رمیش خبرداري ورکوي چې که د دوی د زورول نه لاس وانغستل شي نو د هندو فرقې خلک به پاکستان پرې خودلو باندې مجبور شي.
کچھ ریپ کیسز ہیں، فورسڈ کنورژن ہیں، کچھ کڈنیپنگ کیسز ہیں، ایک مندر اٹم کے یہ دو مہینے کے اندر یہ سندھ کے اندر یہ کیسز ہوئے ہیں. اب اگر ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوا، کیا کانسٹیٹیوشن جو ہمیں رائٹس دیتا ہے ججمنٹ کی عمل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس طریقے سے تو لوگ تو یہاں سے جو ہے وہ 5,000 لوگ آپ کو پتا ہے پہلے ہی مائگریٹ ہو رہے ہیں. ہر
دی وای چې د پاکستان آئین اقلیتونو ته د خپل مذهبي اقدارو سره په آزادۍ جون تیرولو ضمانت ورکوي، او د پاکستان سترې محکمې هم د یو فیصلې د لارې ریاست ته اقلیتونو ته مکمل تحفظ ورکولو حکم ورکړی دی. خو د دې په پرتله د هندوانو سره ناروا سلوک روان دی، او هندوان د دې ذمہوار د ریاست سره د ملک ګرد ټولنه ګڼي. رمیش واکوانی په خبره د هندو فرقې سره تعلق لرونکي دوه کم عمره ماشومان د بلوچستان ایالت په بندر علاقه کې په یو مدرسه کې د تیر سمو دی حسی په جبری توګه داخلي کړی شوی دی، او د دوی د درخواستونو باوجود صوبایي حکومت د دوی سره مرستې نه کوي. واضح دی وی چې پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په حق له نړۍ کې په خنوم سره نه یادیږي، او د بشري حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه تور لګوي چې پاکستان په خپل خوره کم شمیره عیسائی، هندو او قادیانی فرقې خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د عیسائی او احمدی فرقې خلکو د عبادت په ځایونو باندې اکثر حمله کیږي، او د دغه فرقو خلکو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال واقعیات هم وخت په وخت رامنځته کیږي. دغه شان په سند ایالت کې د هندو فرقې سره تعلق لرونکي د زرګونو په شمیره کې خلک د خپل ځان سره امتیازي سلوک په سر د پاکستان څخه گاونډي هیواد هند ته تیښته کولو باندې مجبور شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
قدر من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی د شام د راتلونکي په اړه باندې نن په ویانا کې نړیواله غونډه کیږي چې د امریکې خارجه وزیر جان کیری، د روس خارجه وزیر سرګی لاروف او یو شمیر نور مشران به پکې برخه اخلي. د غونډې د شام د څلور نیمو کالو د تشدد د ختمولو یو نادره موقع ګڼل کیږي. د امریکا خارجه وزیر وایي چې باید د دینه د دې موقع نه ګټه واخیستی شي، او په شام کې د سیاسي حل لپاره لارې چارې هوارې شي. تفصیلات یې اورو د ډیوه ریډیو د همکار شهابزاده نه.
د شام د مسلې د حل لپاره نن د زیارت په ورځ په ویانا کې لومړۍ غونډه پیل کیږي، او د سبا نه به د شام د راتلونکي په اړه باقاعده مذاکرات شروع کیږي چې پکې به د امریکا او روس په شمول ترکی او سعودي عرب هم ګډون کوي. ایران هم د شام د شخړې په سر په دغه نړیواله غونډه کې په لومړي ځل ګډون کوي. د ایران خارجه وزارت ویلي خارجه وزیر جواد ظریف او د هغه درې مرستیالان په مذاکراتي غونډه کې برخه اخلي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویانا ته د تلو وړاندې ویلي د شام د راتلونکي په اړه د روانې اونۍ په وروستیو کې په ویانا کې کیدونکې خبرې تر ټولو ښه موقع ده چې د څلور نیمو کالو نه د جنگ ښکار دغه ملک سیاسي حل ته ورسوي.
My friends, the challenge that we face in Syria today is nothing less than to chart a course out of hell.
جان کیری ویلی په شام کې په شلو کې یو کس یا خجوبل او یا وجل شوی دی، او په پنځو کې یو کډوال شوی دی. د شروع په ورځ په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې کې را جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ښاغلي کیری زیاته کړې ده د شام لپاره امریکا خپل حکمت عملی لري. د نوموړي په وینا یوه لار د سفارتکارۍ په ذریعه د دغې مسلې حل کول دي، او ویانا کې کیدونکې خبرې د دغې حکمت عملی برخه ده.
and recognize there has to be the political solution that everybody has talked about.
د هغه په وینا د دغه مسلې د حل دوه ملار د امریکای په مشرۍ د داعش پر ضد روان عملیات توندول دي کې زیاته کړی دا چې د امریکای اتحاد به په شمالي شام کې متدل جنگیالو ته وسله ورکوي او د خپل فضايي کاروایي تیزولو سره به د داعش په مهم خار رقه باندې د فشار زیاتولو کوشش کوي. د دې وړاندې د شروع په ورځ د امریکای قانون سازانو د شام په شخړه د ګڼو ملکونو د مذاکراتو په کامیابیدو اندېښنې ښودلې وې، ځکه چې په دغه مسله د روس، ایران او امریکای په دریځ کې ښکاره فرق موجود دی. سینیټر باب کراکر ویلي د ځمکنو حقیقتونو په موجودګۍ کې د کمې غټې سفارتکارۍ د لارې حل ګران دی. سینیټر کراکر په شام کې د روس د عملیاتو یادګیرنه کړې ده، په کوم کې چې روس د امریکا ملاتړ لرونکي ډلې هم په هدف کړې شوې دي، د کومې له وجې چې ښاغلی کروکر د شک ښکار دی. سینیټر باب کراکر د ایران او روس لخوا د صدر بشار الاسد د ملاتړ ذکر هم کړی، د چا په مشرۍ کې چې د څلورو کالو راسې خانه جنګي روانه ده. ښاغلی کیری په خپله وینا کې ویلي که څه هم د امریکا د روس سره اختلافات موجود دي، خو دواړه په دې خبره سلا دي چې روان حالات جواز نه لري او شام یوازې د سیاسي حل په ذریعه بچ کېدای شي. د شام په مسله باندې د ایران او امریکای ترمنځ هم اختلاف موجود دی. د ایران یو مهم امنیتي چارواکي علي شامخانی ویلي چې امریکا او اتحادیانې د دریو کالو راسې د اسد حکومت لرې کولو هڅې کوي. د شروع په ورځ د اسلام آباد د دورې په مهال شامخانی ویلي چې مغربي قوتونو ته په دغه درې کاله موده کې یوازې د کډوالو ستونزه، ترهګري او په شام کې په بنیادي توګه په غټه پیمانه تباهي ترلاسه شوې ده. په دغه موقع نوموړي خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې هغه په دې نتیجه رسېدلې ده چې د دغې مسلې د سیاسي لارې حل لټولو په اړه د ایران دریځ سم و. امریکایي سفارتکار روانه اونۍ د کېدونکو مذاکراتو د کومې نتیجې حاصلېدو هیله نه لري او د هغه په خیال د شام د راتلونکي په اړه به د خبرو نور پړاونه کیږي. ویانا کې د دغه غونډې وروسته به ښاغلی جان کیری د منځنۍ ایشیا د هیوادونو قرغستان، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان او ترکمانستان په سفر روانیږي.
اوس ادارې وړاندې کوو چې د امریکا د حکومت نظر ښایي
د عراق هوایي جا خارجي سره نږدې د داعش په یو جیل د پیشمرګه جنګیالو په چاپه کې اویا برمته کسان را خلاص کړي شوي دي. د پیشمرګه جنګیالو ملاتړ د امریکي خصوصي فوجونو کولو، د دې ملاتړ دپاره د کردستان سیمه ییز حکومت خواست کړی و. په دغو اویو برمته کسانو کې شل بندیوان د عراق فوجیان دي. د دې برمته کسانو د را خلاصولو دپاره د کارروایۍ فیصله د دې خبرونو معلومېدو نه پس وشوه چې د دوی د وجلو بند بنا تړلی شوې ده. په دغه کارروایۍ کې څلور پیشمرګه جنګیالي جوبل شوي دي. د امریکې د خصوصي فوج یو فوجي په سختو ډزو کې جوبل شوی و خو وروستو مړ شو. دا د کال 2011 نه پس په عراق کې وجلی شوی ړومبی امریکنی فوجي دی. د امریکې د دفاع وزیر ایشټن کارټر اخبارولو ته د حال احوال تیرولو په وخت وجلی شوی امریکنی فوجي ماسټر سارجن جوشوا ویلر هم یاد کو. دوی چې د خپلو ملګرو په ملاتړ کې د وجلی شوي امریکنی قرباني او فیصله کن اقدام موږ ته نه یوازې د اغو خطرو خبرداری راکوي چې اتحادي فوجان ورسره دا وخت په عراق کې مخ دي، بلکې د وحشي دشمن خلاف مقامی فوج سره د امریکنی فوج د امداد اهمیت هم په ګوته کوي. په دغه حمله کې په شلګونو داعش جنګیالي هم وجلی شوي دي. دینه علاوه پیشمرګه جنګیالو 15 داعش جنګیالي ژوندي هم نیولی دي. د دې چاپې له سببه د داعش په باب له د مخبرۍ اهم معلومات ترلاسه شوي دي. د امریکې د دفاع وزیر د داعش خلاف د دې عملیاتو منظوري داعش له د عراقي فوجونو په ذریعه د ماتې ورکولو د پخې ارادې د یوې برخې په توګه ورکړې وه. عراقی فوزونو سره پیشمرګ جنگیالی هم ملګری دي. خاغری کارټر زیاته کا چې د دې عملیاتو لویه خبره د اغو خلکو سرونه بچکول دي چې د مرګ په خونه ولاړو. دین علاوه د دې عملیاتو نه معلومه شوه چې پیشمرګ فوزیان هم ډیر تکړه جنگیالی دي. د دفاع وزیر ایشټن کارټر د خپلې وینا په اخر کې وی چې د امریکې د دفاع محکمه داعش له د ماتې ورکولو په خپله تګلاره ښه مضبوطه روانه ده. د هویجا په جیل حمله کې د امریکې فوجونو د خپلو ملګرو د امداد کولو په وخت د عامو خلکو د قتلان نه ځان بیخي ساتلی دی او په دې یې داعش ته یو سپیڅلی پیغام لیږلی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غږ زمنګا یو ساته خبری خبرونه سو لیزو کې پای ترسي بیا برازو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو ورسته به د میرمنو غږ خبرونه چې تاسو یې د وګ ماجالوان سره اوري د خبرونه به شروع کیږي. 001202050403 د ټلیفون شمیره ده که تاسو غواړئ چې د وګ مې وسره د میرمنو غږ پروګرام کې برخه واخلئ. دغه خبرونه کې تاسو برخه هم اخیستی شئ. موږ سره اوسئ، زموږ خبرونه لا دوام لري.